اساسي او بشري حقوق. قدر من دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغي. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغو حق اخلي، هغه که د ژوند په هره برخه کې وي، مسؤلیت بیرته چاته راجع کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاجودین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نواخ ژوند کوي، دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لږ وسایل پیدا کړي، او یوازې هغه څه چې انسان ورور اغه نه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه، د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو، د کور ساحینه لکلری زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که اوس دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو داسې تفریح چې یوازې نارینه جي تفریح ته له ملګرو سره، یو دا چې ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره، دا موضوع تاسو څه رقم ویني په افغانستان کې، آیا ورته مهمه ښکاري؟
ستړتیا چې دی یا بدني ستړتیا چې دی، دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر ریفریش ته ضرورت لري، او دا داسې کېږي چې مثلا لیک پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي، ته سوچ په دې وکړي چې لکه طبیعت د جوړي، لکه وخاندې، لکه تفریح وکړي، ټوکې وکړي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټولو ته ضرورت دی. په دې کې استثنا نشته، هماغه سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري، نو ښځم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغه سې ستړی کېږي، ضرورت دی ته لري چې باید تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه وسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو، نو عکس العمل ښیي. په دې اکله راته وغږېږئ.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده، بی ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی، نو دغه ذهنیت چا ولري؟ متاسفانه دغه سې اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي، او دغه سې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري اوسهینو لپاره داخلا کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري، څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي، دوی بېچارهګه سې کله دي کله کارخانګي کوي، درس وایي کله کور کې، لږ مصروفیت لري، خو دوه درې ساعتي او تفریح ما ویلي چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دی، اړین دی، یو انسان دې ته ضرورت لري. دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده، او انسانان دې ته ضرورت لري، او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر داسې دی.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي.
د څه داسې موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که په ټولنه کې اوسېږو، که خار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات او اصول سته په دې کې، که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي، دوی ته توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي، مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبه یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی، هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي، دغسې نزاکتونه، دغسې توجه او مقررات نو خامخه په ژوند کې ساده باید توجه پر توسي بله.
تاسو په نظر سره ول تفریزونه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو؟
په خارو کې په لوی خارو پارکونه ولرو، دغه پارکونه سه معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقونو په بلردو کې او په دغه کې په لوی سي خاص شو کې پارکینګ لا سي څنګه شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو ولرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت مو پکې خېټې شي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخې زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یو پسرکتونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خاص لپاره ډیر خیر په درخور او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بلې منصور صاحب، که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح تلل د مناسب او تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیرلی سو. په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی. آزادي لرو، آزادي په دې معنی سره چې ته تلی سو، چېرته کې راستای سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د تفریزایونه موږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی، مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دا د لار سره هلته مزه محدودیتونه وزن کی که محدودیت وزن سي یعنی په دې معنی سره د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه سره تفریح دی او تفریح ازادي سره ډیر ارتباط لري. چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډیر واړه جزور طویل سره د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو زله روسه هر یو ته ضرورت دی چې با تفریح وکړي. یو نیم خالکس مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلی ته ځي، چا چې په بانډو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځایو ته، همدغه سي پرو ته، دغه سي شنو او سمسور ځایونه ته، دا ټول ځایونه موږ ویلي په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته وایي چې ته دلته څه کوې او څه کار نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې د یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میله ځای و آلته تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا منع کول له هغه ځای نه چې د خوښې ځای د هغه په اسلامي جاب کې وي را منع کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې د یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزاحم شکل سره ژوند تیر کړي. څه چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري، هغه هم کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کړي او بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیګه چې په افغانستان کې سکله خزو په پارکو ته ځي معمولا خپل نارینه سره ځي یا د دې وروري ورسره یا پلاری یا میړی یا زوی ورسره یا بل څه. هغه سه ما بخینه د لیدل سي او کاسیا دغه سه یو مجرده جنۍ مثلا په یو پارک یا وازی لار سي حالت تفریح دا امکان نه لري. دا د سني شي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نظر یې مقررات دوی ولري ول د سه نکيږي سه ټول خزینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لار سي. مثلا ورته وی سه کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا کا فکر کوم کا چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري، هر څوک کولی شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي او هلته تفریح وکړي او ژوند تیر کړي.
تاسو اتمان له هیواد بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکي کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه د وسایونو په ځو. دوی د هفتې په ټوله هر ورځ کې تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. د دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله د دوی د هفتې ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، د دوی فکر او ذهن ریفریش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای شي ځان آماده کړي او بل هفتې لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درت وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري، د مستړی زم مستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو. په دې سم مقابل کې اوسې ګو لوګر خواته زو. لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لا یا ولته ابا وا او دا را ژوند د حسین استه پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو، یعنی سیاد خواته زو، همدغه سي سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې د اوس بند شو، د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پریدي، هغه خزه د کابل جو بندي، هغه اوس بند سوي دي. نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي، لکه هغه وخت سړی تیر کې، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې ني او نور هلته 2 ساعته وخت تیر کړو. که هغه زمې سي زمې کله کله جلال آباد خواته زو، نو بیرته راځو دغه سي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلې چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل، څومره عقده را پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ایما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلک حساسی او خون ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای دې کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرې نه دي پولیسه. دا موږ اسلامي هواد دی، د خو اسلامي هواد او اوس اسلامي هواد دی. په دې کې خپل خلک بيګي سره قامت خپل حجاب مراد کی، دا رقم دراشي او دوی دا ډیر واړه واړه خبرو په سس خلک نه پرې دي ستافري زای ته مخه خلک زوري، خلک خفکیږي، خلک په دې تشويش کې دي. موږ ولی دا ډیر واړه واړه حقونه ممتنور کول کیږي او ډیر لوی حق دی، هغه تعلیم حق دی. متاسفانه خپل پیګي سوش په افغانستان کې هغه بندې او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دنده له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیتل یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای شي، لکه تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه می خوشاله نه، نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، په څه درآمد دیني او ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري، دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو. دغه څه فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونه لري کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لري چې کار وکړي او کار دغه فائدې دا د سپو ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړیږي. پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي، نو ژوند خوله پکې کیږي. نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده، ډیر مشکلات موږ لرو. الله تعالی حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جماغه غوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک په غیږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمیږي، خلک مشکلات او د اساسي حقوقو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانین او مقررات ورپیل کی ولې محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی.
بله په دې خو خبري وکړلی چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرین منی کیږي، البته خدي مهدف دي زین زوینو ته چې تفریزایسته او ماشومان لنارینه سره ورځي ال تغیاو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوی دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي، او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه یې په څه بدوي لوبي وساتري وکړه. په دې اکلا کورنۍ او ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي په هر محیط کې که تفریحي محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په ارکونو کې چوکۍ او ته دغه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسي. موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکړو او ډیر کوشش پدې وکړو چې خپل چاپېریال هم خو وساتو او په ځمن کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسو. همدغه څه موږ غواړو چې اساسي حقونه موږ ورکړل شي، همدغه څه چې موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق واړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو، دغه متقابل دی، متقابل عمل څه کله احترام ونکړو احترام نه کیږو موږ.
بله تاسو په د حقوقو په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راته ویلی سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی؟
تاسو خپل اخه پیږي چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته روان دي، د لپاره څنګه یو مړ دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي. دا خلک سم متاسفانه د روحي او جسمي ستلتیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي. دا خلک پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی. دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د عامه عمره خلک چې وزدار نه وي تل نه پورته هغه عمره دوی بشړګات د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق ژوندۍ او حق ژوند او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشړګان د بشي یعنی دغه واجه او دغه فضیلت او دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه دي خلکو د شته دوی و دما اورد که دوی بلد سی او دوی ځان پو کې او دوی خپل حق وو پیژنې چې خپل حق ونه پیژندې نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو وکړي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا موږ په دري مرحله کې کوي چې دا کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک کولرو کا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حل ځلې کارونه وشي او بل اخر د فکر کوم پلاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کې دیش نتیجه ورکړي خلک ته. پدې پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي، یعنی و دې مناسه د هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کوي چې د بل حقوق لپاره غو کې مراد کی او نو پیژني او ورته ورکی نو دا تعدی او ظلم مستقبل منځ نو په دې معنی چې حق بوته جندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي په خلا راځي د خلک پیشرفت او وروره توجه کیږي.
ډیر زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ. در منورتونکو دا و دیدیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولي. لمون سره په خبرونه کې میلم او د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
Thank you. Thank you. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان ملما دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی، او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسئ، په پیل کې دا راته ووایاس چې له وطنه جلاوالی څومره درته ګران تمامیږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږئ؟
افغانستان
یادی رستاسو مثلا ستاسو پاتیر ګن نور هیوادوال هم له وطن د باندې دی، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډیر اغلری مثالونه لري. وطن په اصل کې ورته ګور، وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی یو، لوی شوی یو، خاپوړې مو کړی دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي. او دا په هر انسان باندې، صرف ځان ته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه ده، هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ یې وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، یا پارچا باندې فرض. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو، پانی پتا، ماتا درد مهات. وطن چې ده، مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې د وطن نه لري، وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې، ځکه چې ما تو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهی نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهی نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا وی بو. او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولې ده، د وطن په مینه خوځېدلې ده. او د تر هغه وخت به وي چې څو قلم ودرېږي، ما څو ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب، تاسو د ادبی بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي، دغه خپل شیرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دو نوي هم کال کې مهاجر شوی یم هند ته راغلی یم. او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي. هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین بڼه هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنی که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي. په افغانستان یا نور ودون کے یا پاکستان کے لروبر دے خواہ خواہ کے دی او مشاعری کی گی خو پو ہندوستان کے دا شاید نشتا دی والے چھے ہندوستان کے طرح پورے ماتا خپلا دا معلوم نہ دا جدر دا شاعران سوکشتا او کنا چیر تو اسی گی آدرس را سر رشتا دا پو ہندوستان آیالتونوں کے کمزے کے اسی گی نو دلتا دا فکر کوما چھے ستونز لوئے وی دلتا بہنشی خو آنلائن دیر مشاعروں کے دیر غنڈوں کے چې وخت را سره وي اشتراک کوم او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم خپل تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه ډېر دي. یو علت دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځانته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. والے جدا تا ہر چھ پیسو دی، سکول پیسو دا، میڈیکل پیسو دا، کورونا کرائی دی، نور ای وادونو کے مرست شوی دی دے دولتونو لخوا یا دے ملل متحد لخوا نا. خو پے ہندوستان کے بعد مخانہ چھ دا ہیت شم نشتا دا مخ کے 300 افغانے 300 روپے دی مشت یو شخص سره مرستہ کیدل ہغه مزبندی دی یو این ایس سی آر دا مرستہ ہم نہ کوي. نو خلق مجبور دی چې ڈوڑے او گٹی وقت بچیر دی یو سره او بلدار چې په ہندوستان کې کار وخت هم عجیب شان ده. نور یو ودونه کې فکر کوم د افغانستان کا هوې موږ په سهار دکان نه خلاص اول چا بشپک بجې چا و بجې چا ته بجې او چې مخام بشول ته تیار به شروع شول دکان نه بو بندیدل او خلک بو خپل کورونه تتل. لیکن دلته برعکس تقریبا یوز دولس بجې دکانونه خلاصيږي او شپې تر لاسه یوز دولس بجو پورې خلک لکارا بیرته راځي. نو دا ستونزې دي چې په ہندوستان کې دا شی ناممکن شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثره په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي یا شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کېږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بے وزله دي، اکثریت بے وزله دي، د کاروبار په تلاش کې او کاروبار هم نه پیدا کېږي. ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې سته. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، بېخي تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسیږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته سره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف دی ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا سربسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګه سوله. دوی له هند پرته نورو کومو هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دو نویم کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغه سره کوم مرسته نه دی شوی، هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغه وادونه تر رسیدلی ده. او دغه اوسته برخه چې دغه حادثه ښکارو دغه کاناډا هیواد هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسیږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې ماجراتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنې کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبخت لویه بدبختي چې ده بې سوادي ده. د با په نظر د بې سوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصد هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو وروڼو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایه توب را سره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړی په ژوندي دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دي هغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وه چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نارنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس وو چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د آزادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالی وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې، ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه را کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندی ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده. ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو. نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل. مګر موږ ته هېڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه در کړې، بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې؟ علت څه وو؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات وو که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو. موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره اړیکې پاللې دي او پاللې تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیره د وطنونو بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو او پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات.
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دوغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه غلطه کې نیولې دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغي وساتي. او ډېر داسې دي چې تر کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نه شو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن سب، خو زیات کسان لا هم اندیشنه لري او ورستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې اوسم کله نه کله ځینی بریدونه، ځینی چاودنې کیږي.
دا کېده شي دا سلفي صد ده، خصوصا په لګکې باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دا سه حمله شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګکې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطن په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنگی شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هیواد کې شتون ولري. په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و، هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګوره، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدا دا چې موږ دموږ منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان، اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا پسې تایمنی او قلعه فتح الله د خلک لاړ، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار او کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سی وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبر ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شوله، چې البته ټولو ته ورکوله. موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای، په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شول. هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و، او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته، نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ کولی، او نه کومه آبادي پکې ول. وړانګه د غرو لمنه یې راکړل. نو هغه څه ځای که موږ ته راکړه شي، نو ته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ، څوک لاړ هم نه دي، لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول. ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده، نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه سووی چې نه دا ځمکه ما ته دولت راکړې ده او د ما ده؟ دا ناممکنه ده. که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې ولې موږ کاروباری خلک یو، موږ هلته چلوړ شو اتبن دکانداری کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره، او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل، نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو، ورته اکثریت خو نه یو، موږ هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو، نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګوردواره هم پکې جوړ شي، که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي، که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي، او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي، نو هغه امکانات موږ ته برابر شي، او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات، د تعلیم امکانات برابر شي، او تعلیم وي، خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته نه جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي، نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي، نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو، اول ته ژوند وکولی شو، ولې چې تعلیم اول شرط ده، بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي، دا زمینه موږ ته برابر شي، خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي، او که دا زمینه برابره نه شوله، نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه کوي.
انجن صاحب، وخت نا وخت تاسو د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي، دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلې ویل، دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي، د افغانستان کیسې ورته کوي؟
دا ډېر مغلق څه تاسو وکړل د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي، د افغانستان موضوعات سره تیرم، د افغانستان نقشه ورته کېږم، دغه د افغانستان نقشه ده، پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته وایي، په اصطلاح را لګلې وه کور ودان، فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لګلې وه، میسنجر کې وه، شاید دا خپل لمسی ته خوده لم، دغه د افغانستان نقشه ده، تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم، د افغانستان یم، دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي، په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت، په ځان چې ما سره کله هم راځي، نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو، څوک یو، او زه به یو مثال درکړم، خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو واده شوی وه، یو واده ته زه غوښتل شوی وم، نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و، پیدا شوی هم جرمني کې و، او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې، اصل افغان ده، د قندار ده، نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم، دې سوچ کې وم، خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم، هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته، نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبر یم چې څه ورته وړي، خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و، چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و، نو چې د کور ته ورننوتلو د دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې، او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ وایم، د هغه اخیستې د افغاني سوټې په غاړه، د افغاني کالي او پېخورۍ څپلۍ په پښو کې دي، په لاسو باندې نکریزي، او خپلوان ټول ورته نه ځي، نکریز ور باندې لګوي، نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو، ما مخ وړلو، ما چې ده خو موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي، 15 کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو، خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي، د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي، له هغې نه وروسته بیا خدای خبر، دوه درې نسله خو موږ افغانیت نه شوي راولی، همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي، په ودو کې میوزیک چې غږېږي، د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي، دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي، هغه که د ژوند ژوندۍ موسیقي وي، او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي، نو هندي افغاني موسیقي اوس هم پکې ده، اتڼ اوس هم پکې ده، د موږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي، موږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي موږ نه استعمالوو، ډېر یو 10% شاید وخورو، 10% 40% نور 80% اګنور دي، دا موږ نه خورو، د افغاني خوراک بیل ده، د هندوستانیانو خوراک بیل ده، موږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې، موږ نسل لا ژوندی ده، په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبرې وکړې، خاطرې مو سره شریکې کړې، پر ستونزو مو بحث وکړ، او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه، له تاسو هم چې ما ته موقع راکړل، د ما غږ مو نورو ته ورسولو، او د نورو ټولو اوریدونکو، د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نا وخت ما غږ اوري، او ما سره مینه کوي، زه د مینې پر وړم، خوشاله او سرلوړی اوسئ،
کور ودان انجن صاحب ژوندی اوسئ، مننه.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته